گاردین در بخش دیگر نوشته است ماه گذشته قهرمان زمان جنرال دیوید پتروئس در لندن گفت جنگ افغانستان پیشرفت‌هایی داشته است. به گفته او وضعیت ولسوالی مارجا بهتر شده و اوضاع مجموعی امنیتی افغانستان در حال خوبتر شدن است.
این بود مجله های خبری اول روز از رادیو آزادی. به برنامه های یک ساعته ما توجه کنید. همکارم احمد شیبر با شماست.
ملیحه جان مننه اوریدون کتا سلامونه روان خبرونه مو ده نیم ساعت نه ده یو ساعت پا مخده او پکه پا افغانستان که ده نریوالو لپوزی معموریت سره ده نویرشمنو پاره اوریده لشه ده نورو مطالبو تر در پیشندنی مخی خبرونه لرو جانقا علی کوزای خبرونه ورانده کبی.
ناتو د پکتیا په جان خیلو کې د ملکیانو وژل منلي. ائتلافي ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو قومندان نیولی. امریکا او روسیې جاسوسان تبادله کړي او شمالي کوریا وایي د هستهیي وسلو د بې وسلې کولو خبرو کې ګډون کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. ناتو ځواکونو د جمعې پر ورځ ومنله چې د افغانستان په ختیځ کې شپږ تنه ملکیان په غلطۍ کې وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. ناتو په یو بیان کې ویلي د ایتلافي او افغان ځواکونو د توپ یوه ګولۍ د پنجشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په جانخیلو کې ټاکلي هدف ته ونه رسېده او په ملکي خلکو ولګېده. ایتلافي ځواکونو په لومړنیو راپورونو کې ویلي وو چې په دې پیښه کې اته تنه ملکیان ټپیان شوي او د درملنې لپاره په سیمه کې د ناتو ځواکونو یو روغتون ته لېږدول شوي چې یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. ناتو چارواکو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او د دغې غمیزې پوره مسؤلیت یې منلی دی. د چهارشنبې په ورځ ناتو ځواکونو د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې په غلطۍ کې د ملي پوځ په عسکرو بمباري کړې وه او پنځه عسکر یې وژلي ول. د جلال آباد ښار ختیځ لور ته د بیسود پله سره پرون ناوخته ځان وژونکې حمله وشوه. په دې چاودنه کې یو لاروی وژل شوی او نهه تنه ملکیان ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
امریکان موټر مانول د لچو غرس د سلام په غوند شله ورپسې غرس شو نور ما څه بازار نه پېښېر.
د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالزیوی ټپیان روختون ته لېږدول شوي. د زیاته کړه چې په چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر زیانمن شوی او د غراز دوه رکشاو او یو موټر سایکل ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د دې ځان وژونکې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وای په حمله کې د ائتلافي ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ شوي او لس بهرني عسکر پکې وژل شوي. په ختیځو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو دفتر د طالبانو دا ادارت کړی او وای په چاودنه کې بهرنیو پوځیانو ته د سر زیان نه دی اوښتی. یوازې یو ټانک یو څه تخریب شوی دی. نړیوال او افغان ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو هغه قومندان نیولی چې له پاکستان څخه به یې وسله وال افغانستان ته راوستل او په ائتلافي ځواکونو به یې حملې کولې. ناتو د جمعې په ورځ ویل نړیوالو او افغان ځواکونو د سې شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د قومندان نیولی. دوی وایي د امنیتي دلایلو له وجهې د قومندان نوم نه دی په ډاګه کړی. ناتو وایي دغه قومندان د پاکستان لشکر طیبه ډلې سره تړاو درلود او په دې وروستیو کې په افغانستان کې په یو شمېر حملو کې په لاس درلودلو تورن دی. د استرالیا یو عسکر په افغانستان کې د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په تېر یوې میاشت کې دا شپږم استرالیایي عسکر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ معمولیت کې شاوخوا 1500 عسکر لري او د وژل شوو عسکرو شمېر یې 1200 ته پورته شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هغه الوتکه چې د جاسوسانو د سترې تبادلې په اساسي روسان لېږدول واشنگټن ته رسېدلې ده. دا تبادله د ساړه جنګ وروسته د روسیې او امریکا ترمنځ د جاسوسانو تر ټولو ستره معامله بلل شوې. روسیې په متحده ایالاتو کې د دې هېواد د نیول شوو لسو تنو جاسوسانو د خوشې کولو په بدل کې هغه څلور تنه روسان خوشې کړل چې د لویدیځ لپاره د جاسوسۍ په تور بندیان ول. دا جاسوسان د اتریش په مرکز ویانا کې تبادله شول. دا لا معلومه نه ده چې واشنگټن ته په رسېدلې الوتکه کې څو کسان سپاره ول. په راپورونو کې ویل شوي چې دوه کسان یې په انګلستان کې ښکته شوي دي. یو فلسطینی چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د ټلیفون له لارې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته د یو خپلواکه فلسطینی دولت د جوړېدو په اړه د خپل تعهد ډاډ ورکړ. د عباس ویان نبیل ابورودینه زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما په خپل عباس ته ټلیفون وکړ. د روانې اونۍ په سر کې جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او دواړو مشرانو د نورو مسلو په څنګ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د بیرته پیل کېدو په اړه هم بحث وکړ. شمالی کوریا وایي چمتو ده چې د شپږو اړخونو د هستوي بې وسلې کولو په خبرو کې بېرته ګډون وکړي. شمالی کوریا وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه حمله وغندله چې له امله یې د تیر مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا یوه جنګي بیړۍ ډوبه شوې وه. که څه هم چې په نړیوالو څېړنو کې شمالي کوریا د دې بیړۍ د ډوبولو مسؤول بلل شوې، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې پړه په شمالي کوریا نه ده اچول شوې. د جنوبي کوریا په بیړۍ کې شپږ څلوېښت تنه سمندري عسکر وژل شوي ول. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر د امنیت شورا دا پریکړه لیک د خپل هیواد لپاره یو ستر سیاسي بری وباله. چین د اقتصادي ودې نور ښه ارقام خپاره کړي دي. په نوو ارقامو کې ښودل شوي چې د جون په میاشت کې د چین د سوداګرۍ حجم له 9.5 میلیارد ډالرو څخه 10 میلیارد ډالرو ته پورته شوی دی. د چین صادرات د جون په میاشت کې 130 میلیارد ډالر ول. او دا هم دوه سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له سکاټلند سره لوبه وبایلله او په دې توګه په هالند کې د لومړي ډیویژن د روانو سیالیو له فاینل څخه پاتې شو. د افغانستان ټیم په وڅلوېښتم اوور کې د 130 منډو له جوړېدو سره وسوځېد. د افغانستان له لورې یوازې کپتان نوروز منګل او محمد شهزاد خلوبه وکړه چې تر 150 منډې وکړې. نور ټول لوبغاړي په لږو منډو د سکاټلند د لوبغاړو لخوا وسوځول شول. افغان ټیم به نن د دریم او څلورم مقام په مقصد له کوربه هیواد هالند سره لوبه وکړي. او په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن یوروګوای له جرمني سره لوبه کوي. دا دوه ټیمونه د نړیوال جام د دریم مقام لپاره د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجو لوبه کوي. جرمني چې د نړیوال جام قهرمانۍ ته سخت لیواله و، د هسپانیې په مقابل کې ماته وخوړله او وروستۍ یا فاینل سیالۍ ته ونووت. ټاکل شوی چې سبا ته د هالند او هسپانیې ټیمونه د فوټبال د نړیوال جام د قهرمانۍ ګټلو لپاره میدان ته شي. د هالند د فوټبال ټیم د نړیوال جام په دې روانو سیالیو کې تر اوسه ماتې نه ده خوړلې. نو د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د بالخان یو شمیر هیوادونو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د ناټو له پوځي ماموریت سره خپلې مرستې زیاتې کړي. جرمني د افغانستان د ستونزې د مخنیوي لپاره د مخالفو وسلوالو سره د مشکل پر حال ټینګار کړی دی. او په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې ناټو په غزنی کې د شپږ افغان عسکرو د تیرې اونۍ د وټلو په پیښه کې ستونزه اطلاعاتي یاده کړه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هغه رپورټونه رد کړي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په شمال کې حزب اسلامي طالبانو ته د طالبانو اطلاعات افغان حکومت ته ورکوي.
دغه سی تبلیغات فقط په دې خاطر باندې کیږي چې د اسلامي صفوفو کې کمزورتیا پیدا کړي او خپلمنځي بدبینی منځته راوړي.
روسي او امریکا له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ډېر جاسوسان سره تبادله کړې دي. ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو. بوسنیا، کوریشیا او مونتینګرو هغه اروپایي هیوادونه دي چې ژمنه یې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له پوځي ماموریت سره مرسته وکړي. دا ژمنه پرون په داسې وخت کې وشوه چې د اروپا بل هیواد جرمني اعلان وکړ چې را روان کال به له افغانستانه د خپلو پوځانو وتل پیل کړي. جانه خالی کوزی د فرانس پریس اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د البانیا، بوسنیا هرڅګوینا، کرویشیا، مقدونیا او مونتینګرو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ د کرویشیا په ساحلي خارګوټي دوبروونیک کې غونډه وکړه. د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر ګورډن یاندروکوویچ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل بوسنیا، کرویشیا او مونتینګرو غواړي افغانستان ته یو ګډ پوځي ځواک واستوي. د ویل یو امکان دا ده چې دا درې هیوادونه په ګډه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي او د کرویشیا له پوځي ښوونکو سره چې دا مهال په کابل کې د افغان ځواکونو په روزنې مصروف دي یو ځای شي. په غونډه کې د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر سکندر حسنی د ناظر په حیث ګډون درلود. په 2003 میلادي کال کې د بالکان د حوزې 15 هیوادونو البانیا، بوسنیا، کرویشیا، مونتینګرو او مقدونیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی و او هدف یې دا دی چې د جنوبي اروپا هیوادونو ته په ناتو کې د غړیتوب لار هوار شي. البانیا او کرویشیا په 2009 میلادي کال کې ناتو کې شامل شول، خو یونان په دې سازمان کې د مقدونیا د غړیتوب مخه ونیوله. یونان او مقدونیا د مقدونیا د نامه د استعمال په سر مخالفت او لانجه لري. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي او حتی له 1991 میلادي کال یعنی هغه مهال چې یوګوسلاویا لا ویشل شوې نه وه، یونان مقدونیا یوازې د خپل ولایت نوم باله. کروشیا له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواک ته عسکر ورکړي او دا مهال په افغانستان کې د دې هیواد 320 تنه عسکر خدمت کوي. بوسنیا او مونتنیګرو هم په افغانستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې پوځي حضور لري. بوسنیا 10 او مونتنیګرو 10 عسکر لري. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلې د جمعې په ورځ وویل دوی غواړي تر 2011 میلادي کاله پورې د افغانستان په شمال کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. ده وویل د جرمني پوځ باید چې د افغانستان په شمال کې د 9 ولایتونو څخه لږ تر لږه د 1 ولایت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان له دولت او گاونډیو هیوادو غوښتل چې په سیمه کې د ثبات د تامینولو لپاره ډیر مسؤلیت په غاړه واخلي. وسترویلې پرون په برلین کې د خپل هیواد ولسی جرګې ته وویل یوازې افغان حکومت په خپله له هغو کسانو سره روغه کولی شي چې جګړه ورسره کوي او د نړیوالو دا مسؤلیت دی چې د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان گاونډي هم شامل کړي. جرمنی وایي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د دریو یا څلورو ولایتونو امنیتي مسؤلیت سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جمعې په ورځ په دې اړه وویل چې یو له دغو ولایتونو څخه به په شمال کې وي. د دې ولایت نوم وانخیست. ګیودو وسترویلې زیاته کړه چې دا پلان به د جولای په 6 په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې مطرح شي او تمه ده چې ناټو په نومبر کې په دې اړه پریکړه وکړي. د انګلا مرکل په مشرۍ د جرمني د حاکم ائتلاف د ولسی جرګې استازي وایي چې تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخکې چې په 2014 کال کې کیږي باید حکومت د خپلو پوځیانو د ایستلو په برخه کې ډیر څه وکړي. مخکې د جرمني حکومت ویلي وو چې روان میلادي کال به له افغانستانه د خپلو پوځیانو په وتلو لاس پورې کړي، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پوځیانو وتل به را روان کال پیل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا ومنله چې په افغانستان کې کارونه ښه پر مخ نه دي روان. د وویل که څوک داسې فکر کوي چې د اروپا په څیر وضعیت په هندوکش کې جوړوو نو دا ناسم فکر دی، خو هدف مو دا دی چې تر وسه وسه په افغانستان کې وضع شوي داسې چې هلته داسې چاپېریال وي چې افغانان په امن او ثبات کې ژوند وکړي او هلته د بشر حقونه خوندي وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
نړیوالو ځواکونو په غزنی کې د تیرې اونۍ د پیښې د رامنځته کېدو علت چې پکې شپږ افغان عسکر ووژل شول ناسم اطلاعات یاد کړل. سالم محمد سالی د موضوع جزئیات بیانوي.
نړیوال ځواکونه وایي د ارتباطاتو په برخه کې د ستونزې له کبله په غزنی کې شپږ افغان عسکر د دغو ځواکونو په بمباری کې ووژل شول. د جمعې په ورځ ایتلافي ځواکونو په دې اړه په یوې اعلامیه کې وویل ګډو تحقیقاتو وښوده چې افغان ځواکونو بهرنیانو ته د موقعیت په اړه غلط معلومات ورکړي وو. کله چې دغو ځواکونو عملیات وکړل په نتیجه کې د ملي اردو عسکرو ته تلفات واوښتل. اعلامیه وایي د پوځي الوتکه د غزمې په مرسته معلومه سوه چې یو شمېر کسانو د سړک په څنډه کې کمین نیولی. دوی ته ځکه د بمباری قومانده ورکړل سوه چې دغو ځواکونو ګمان کوه دا به وسلوال وي او غواړي مینونه شخ کړي، خو وروسته معلومه سوه چې دوی افغان عسکر ول. ناټو ځواکونو پر دې پېښه خواشینی ښولې او بخښنه یې غوښتې او ویلي دي چې دغه شپږ عسکر په غلطي وژل سوي. ناټو ځواکونو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ناټو مشرانو ژمنه کړې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره خپل همغږي نور هم پیاوړې کړي. د دې پېښې په اړه د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي اردو سرتیری د اندړ ولسوالۍ د سردی بند او رحیم خیل ترمن سیمې کې په کمین کې ناسول. ایساف قربانی بمباری وکړه چې 15 عسکر ووژل سول او 2 نور ژوبل سول، خو ایساف د وژل سو کسانو شمیر شپږشي. د دفاع وزارت ویان دغه برید وغنده او له بهرنیو ځواکونو یو غوښتل چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوره تحقیقات وکړي.
په غزنی کې شپږ افغان عسکر د ایساف ځواکونو په بمباری کې وژل شوي دي. بل لورته ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ ومنله چې د افغانستان په ختیځ کې شپږ تنه ملکیان بیا په غلطۍ کې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي د ایتلافي او افغان ځواکونو د توپ یو ګولۍ د پنجشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په جانخیلو کې ټاکلي هدف ته ونه رسېده او په ملکي خلکو ولګېده. حزب اسلامی هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د افغانستان په شمال کې د دوی قمندانانو د طالبانو د مرکزونو او فعالیتونو په اړه دولتي او ناټو ځواکونو ته استخباراتي معلومات ورکوي. حزب اسلامی په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ویلي چې دا راپورونه ناسم دي او دا د حزب پر ضد د تبلیغاتو یوه برخه ده. رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د ځمکنیو قواو د عمومي قمندان جنرال مراد علي مراد له قوله په رپورټ کې همدا راز خبر ورکړ چې په شمال کې د حزب ګڼ شمېر قمندانان د حکومت د سولې له پلان سره یوځای شوي دي. په شمال کې د حزب د قمندانانو په اړه د دې خپرو شویو رپورټونو په اړه احمد تکل په اروپا کې د حزب اسلامي د سولې د جرګګۍ د کمیسیون له مشر او د حزب اسلامي لخوا د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته د استول شوي هیئت له غړي قریب الرحمن سعید سره چې اوس په ناروې کې اوسي مرکه کړي.
جناب قریب الرحمن سعید، آیا حزب اسلامي د افغانستان په شمال کې د دولت امنیتي ځواکونو ته او ناټو ته استخباراتي معلومات ورکړي دي؟
حزب اسلام افغانستان د همغه اول او لومړی شیبونه د افغانستان د اشغال سخت مخالفت کړي او په مخالفه جبهه کې ولاړ دي، او د حزب اسلامي سیاسي او نظامي ټول ځواکونه په همدغه جبهه کې کار کوي تر څو د افغانستان د استقلال او ازادي تضمین شي. نو په دې اساس باندې دغه سي تبلیغات فقط په دې خاطر باندې کیږي چې د حزب اسلامي صفوفو کې کمزورتیا پیدا کړي او بدبینی، خپل منځي بدبینی منځ راوړي.
اما سعید صاحب، لدینه مخکې د افغانستان په شمال کې د حزب اسلامي د ډلو او همدارز د طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه هم ورکړل شوي وو، دا سمه ده؟
کېدای شي دا سي مسائل بعضې منطقو کې په سیمه ییزو منطقو کې پیدا کیږي او دا د قومندانانو د سلیقو پورې مربوط ده. مازینو کې قومندانان په سلیقوي توګه باندې یو د بل سره داسې تصادم کوي، اما دا عام نه دی، بلکې د دواړو فرقو چې دواړو طرفونو اهداف یو دي او دواړو طرفونو یو د بل مومد او معاون دي. فقط دولتي تبلیغات دي چې غواړي دغه سي فضا خړه کړي او دې پکې خپل اهداف هم مخې ته الله سره وړي.
اما سید صاحب، د همدغه سلیقوي اختلافونو یا توافقاتو لمخې دا امکان نه لري چې ځینې قومندانان دي حاضر شوي وي چې د طالبانو په اړه حکومت ته استخباراتي معلومات ورکړي؟
فکر کوم چې ټول هغه ځواکونه، هغه قومندانان، هغه شخصیتونه، هغه مجاهدین چې هغه د حزب سره متحد دي، د افغانستان استقلال ته متحد دي او د افغانستان کې د یو صحیح پولیسي اسلامي نظام درا اصول لپاره متحد دي، هیڅ کرن ودا کارونه کی.
افغان چارواکي ادعا کوي چې د هیواد په شمال کې د حزب اسلامي یو زیات شمیر کسان د حکومت د سولې له پلان سره یو ځای شوي دي. د حزب څومره مصالح کسان د حکومت د سولې له پلان سره یو ځای شوي دي، او آیا دا یو ځای کېدل د حزب په مشوره شوي که به د حزب له مشورې؟
دا باید په زغرده ویم چې ټول هغه کسان چې د حزب د پالیسي سره او د حزب سره په خپل تعهد کې صادق دي، هغه به هیڅ کلن د هیزو د پالیسیو مخالفتونه کی. بلکې تاسو ته معلومه ده چې حزب اسلامي افغانستان یو ډیر ستر ولسی تنظیم دی. په دې اساس باندې کېدای شي یو شمېر هغه عناصر، خلک، عوام چې هغوی د دولت په وعدو غولېدلي او یا دا چې کوم ذاتي ځاني مشکل لري او ستونزه ولري، هغوی په موقتي توګه باندې دغه یو ګوښه نشینی کړي. خو فکر کوم چې ټول هغوی چې د حزب د پالیسیو سره متحد دي، د حزب د امیر سره په خپل تعهد کې وفادار دي، هغوی به هیڅکله دغه رغړند قدم وانخلي.
خوله د مخ کې حزب کابل ته د سولې هیئت استولې و، تاسو په هغه کې غړیتوب درلود او د هیئت د افغان ولسمشر احمد کرزي سره هم کتنه وکړه د مارچ په میاشت کې. نو آیا تاسو سوله ردوي؟
منګ دا ما غوړل د سولې لپاره اقدام کړي. هیڅ افغان د افغانستان نه بیرون د جنگ لپاره نه دی وتلی، بلکې دا نور دي چې راغلي افغانستان ته، افغانستان خلک په جنگ سره اخته کړي. منګ سولې ته لیواله یو، من هغه وخت کې تلیو خبرې هم کړي، اوس بیا هم دا منتظر یو چې ان شاء الله بیا د خبرو بل دور شروع شي.
اما سید صاحب، کله افغانستان په شمال کې د حزب قومندانان له حکومت سره سوله کوي، په دې کې څه مشکل شته؟
دا د قومندانانو خبره نه ده، د حزب مرکزی پالیسي ده او ټول قومندانان، ټول سیاسي شخصونه د حزب باید د حزب مرکزی پالیسي تابع وسیږي. دا په منطقوي سطح باندې دا مسله نه حل کیږي چې د حکومت سره په یوځای کې سوله وشي. اصلا د ولسمشر کرزي سره ستونزه نشته، ستونزه د بهرنیو ځواکونو او د افغانستان د غوښتنو وتلو په مسله باندې خبرو لپاره ده. موږ ان شاء الله د خبرو ته حاضر یو، موږ د نړۍ ټولنې ته ویلي خبرو ته حاضر یو، او موږ بیا هم غواړو چې ان شاء الله په دې مسله کې د ژغورنې ملي میثاق باندې بیا خبرې وکړو او ان شاء الله د خبرو لپاره به آماده یو.
د ګلوب الدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي قریب الرحمن سعید وویل چې د افغانستان په شمال کې د دوی ګوند د طالبانو پر ضد افغان حکومت ته اطلاعات نه ورکوي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ساتي رادیو په روانه خبرونه کې چې تر نهو بجو دوام کوي ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل د لیلې ستونزې هم څېړل شوې دي. یو شمېر اوریدونکو په دې اړه مشته پیغامونه راستولې دي او شکایت لري. او په روانه خبرونه کې همدارس د کابل د ترافیکو د ستونزې په اړه اوریدل شي. خو اوس په نړیوالو ورځپاڼو پاڼې واړو. په نړیوالو ورځپاڼو کې په افغانستان کې په جګړې کې د نشئی موادو پر نقش بحث شوی دی. دا مسله څنګه څېړل شوې او دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه راخیستي دي؟ د جانقالی کوزی په کتنه کې اورو.
په لندن کې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق او د طالبانو د مقاومت د رابطې په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې قومانده بدلیږي خو ستراتیژي نه ده بدله شوې. د شاوخوا لس کلونو جګړو وروسته داسې برېښي چې طالبان له پښو نه دي غورځېدلي او پالیسۍ جوړونکي په دې اړه تقریبا موافق او صلاح شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا چې نشئی مواد طالبان غښتلي او افغان حکومت کمزوری کوي، نو ټول په دې خبرې صلاح شوي چې د نشئی موادو د قاچاق په ضد مبارزه د وسلوالو ضد جګړې کې مهمه ونډه لري. د ورځپاڼې په باور دا مفکوره د حقیقت برعکس ده. دا سمه ده چې د نشئی موادو سوداګري له طالبانو سره مرسته کوي او افغان حکومت ته زیان رسوي، خو د نشئی موادو ضد پالیسیو ګټه تر هر چا زیات مهمو قاچاقونکو، طالبانو، جګړه مارانو او په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو ته رسیږي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د نشئی موادو ضد ټولې پالیسۍ ناکامې او بې نتیجې هم نه دي. په حکومت باندې د خلکو د باور زیاتولو په مقصد باید په اداري فساد کې ښکېل چارواکي له څوکیو او واک لرې شي. خو دا به ډېره سادګي وي چې په افغانستان کې په دې اړه د جدي عمل تمه وکړو. په دې هیواد کې د نشئی موادو د مخنیوي لپاره داسې فعالیتونه او نوښتونه نه تر سترګو کېږي چې د تاوان په ځای دې ګټه ورسوي. په انګلستان کې بل خبرېدونکي ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د جګړې او ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي، هلمند د جنرالانو لپاره درسونه وښودل چې هغوی به خپلو سیاستوالو ته وایي غواړي څه واوري. د عراق له جګړې مخکې به انګلیسانو د جاسوسۍ فعالیت کاوه، خو په افغانستان کې د درو نیمو کلونو پوځي حضور په جریان کې د ګزمو په مهال 312 انګلیس عسکر وژل شوي. دا ګزمې طالبانو ته د انګلیسانو د اسانه وژلو له هدفونو پرته نور څه نه وو. ګاردن لیکي سنگین مساقله او مارجه د انګلستان د مطبوعاتو د لومړیو مخونو داستانونه دي. دا د بری داستانونه نه بلکې د دوزخ کیسې دي. ورځپاڼه لیکي هر هغه څوک چې په دې بدمرغې جګړې کې ښکیل دي په دې پوهیږي چې ناکامه دي، خو بیا هم سیاستوال موږ ته د بری خبرې کوي. تیره میاشت د وخت قهرمان جنرال پیټریاس په لندن کې وویل د افغانستان په جګړې کې پرمختګ شوی، د مارجې وضع ښه ده او په افغانستان کې امنیتي حالت د ښه کېدو په حال کې دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرون له سکاتلند څخه لوبه بایلوده او نن له کوربه هالند سره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له منیجر سره لږ وروسته پر روانه خبرونه کې مرکه لرو، خو تر دې مرکه مخته د کابل د شاریانو یو ستونزه. کابل شاریان شکایت کوي چې تفریحي ځایونو لکه پغمان، قرغې، سالنګ او نورو ملي ځایونو ته غځېدلې لارې هر جمعه بندې وي او ځینې نور یې بیا د بیا رغونې له امله تړل شوي دي چې دوی نشي کولای پر وخت تفریح موتور سیشی. خو کابل شاروالی بیا د واټونو د سور کموالی او د موټرونو زیاتوالی د دې ستونزو اساسي عامل شي. نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريالي زکی غیاسی پر پورت کی.
په کابل ښار کې ګرمه هوا او د چاپیریال ککړوالی یو شمیر کابل ښاریان دي ته اړ باسي چې د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي ده د تفریح لپاره د کابل ښار څخه لرې سیمو لکه قرغې، پغمان، ګلباغ او د سالنګ په شان سیمو ته د سیل او میلې لپاره لاړ شي. خو د جمعې په ورځ د ځایونو ته تګ د لسګونه کابل ښاریانو هیله ده. په داسې حال کې چې یادو سیمو ته په وخت رسیدل کومه اسان خبر هم نه ده. یو شمیر کابل خاریان چې د جمعې په ورځ د پغمان پر لور میدې ته د تګ په حال کې وو ازادي راډیو ته وویل چې په لاره کې د موټرو ګڼه ګوڼه دومره زیاته ده چې له 5 ساعتونو مزل وروسته هم ندی توانېدلی چې د پغمان بخته ورسیږي. یو کابل خاري چې د پغمان میلې تګ ته یې زړه ښه کړی وو خو د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی پر وخت میلې ته ځان ورسوي. نوموړی د کابل ښاروالۍ په ګډون افغان حکومت پړ ګڼي چې ندی توانېدلی دا ستونزې هوارې کړي.
سرک بندوي لارې بندوي اما دغه ته سنجش نه کوي چې دغه موټر له کومې خوا عبور وکړي. دغه خلک چې مشکلات لري دغه له مشکلاتو سره هم حل فصل سي. نو اوس دغه دموږ خواهش ده دموږ له خپل دولت او خپل ښاروالۍ نه چې مخکې له دې نه یو پلان ته از ترافیکو نه له خپل ټولو مسؤلینو نه چې په دغه ښار کې مسؤلیت لري هغه لري نو بعد دغه یو سنجش وکړي چې کله دغه کار کوو نو مخکې له مخکې سنجش وکړي چې دغه لاره له کومې خوا د خلکو عبور څه رقم لاړ سي. اوس موږ څه وکړو؟ فعلاً غواړو موږ دغه چې سرک به هر جای کې هر څوک چې مسول په دې دولت کې په دې ارګان کې صلاحیت لري هغه خپل لارې بندې کړي دي او هغه کولای شي چې خپل قدرت نه هم استفاده وکړي. نو غریب خلک همیشه پایماله
د کابل خریانو پاند د کابل خر د واټونو بیارغول د دې بیارغونې په کار کې بنظمي او د ملي بسونو د لاین نشټوالي هغه عامل دي چې په واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته کړي. په داس حال کې چې کابل خروالی بیا د ټولو ستونزو اساسي علت د نفوس زیاتوالی او د موټرو ګڼه ګوڼه ښیي خو وایي هڅه کوي د کابل خرواټونه سوره ورکړي چې په دې اړه یې کار هم پیل کړی دی. د کابل خروالی ویان سمدی د دې ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې په اوږدو کې 500,000 موټر ګرځي چې د لارو د بندېدلو لامل شوي دي او بل دا ډېری واټونه کمزورې دي. ډېر خلک چې د جمعې په ورځ میلې ته ځي له دې ډول ستونزې سره مخ کیږي. نو د واټونو کمزوري او موټرو د شمیر زیاتوالی د دې ستونزې اساسي لامل دی.
د کابل ښار په څنډو کې د تفریح ځایونه چې یو وخت نه یوازې د کابل ښاریان ورتلل بلکې د نورو ولایتونو څخه ځینې سیلانیان به هم د اوړي په رخصتیو کې دې سیمو ته د میلې لپاره راتلل خو اوس مهال دې سیمو ته پر غځېدلو لارو ډېره ګڼه ګوڼه د دې لامل شوي چې ځینې خلک دې سیمو د تګ ته زړه ښه نه کړي.
د زکی غیاسی په رپورټ کې مو واورېدل چې کابل ښاریان د شکایت لري چې تفریحي ځایونو ته د موټرو د ګڼه ګوڼې له امله په خپل وخت د جمعې په ورځ نشي رسېدلی. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د پامدې ارتباط مفصل رپورټ تاسو لوستلی شي او د کابل د ښار عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ چې د همدې رپورټ په منځ کې خپره شوي دي او په دې کې ډېر موټر ښکاري چې سړکونه یې بند کړي دي او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمېر نور مطالب هم تاسو وستلای او مرکی اوریدلای شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له سکاټلند څخه لوبه وبایلله او په دې ډول په هالند کې د لومړي ډیویژن د روانو مسابقو له فاینل څخه پاتې شو. د افغانستان ټیم په 24 اوور کې د 141 منډو له جوړېدو سره وسوسید. د افغانستان له لوري یوازې کپتان نوروز منګل او محمد شهزاد ښه لوبه وکړه چې تر دې شوې ډېرې منډې جوړې کړې. نور اکثر لوبغاړي په لږ منډو د سکاټلندي لوبغاړو له لوري وسوسول شول. د 142 منډو هدف ته سکاټلند دا ټول لوبغاړو له سوځېدو سره په 44 اوور کې ورسید. یعنی افغان باولرانو یا توپیشتونکو د منډې جوړونکو په پرتله ښه لوبه وکړه. افغان لوبغاړي څرنګه له فاینله پاتې شول؟ د دوی ستونزې څه دي؟ صالح محمد صالح د افغانستان د کرکټ ټیم له منیجر عبدالرحیم زی سره مرکه کړې ده. ښاغلی عبدالرحیم زی د افغان باولرانو ستاینه وکړه او ویې ویل
لوبغاړي د کینیا او کاناډا په پرتله ډېر قوي دي ځکه چې هغوی ډېرې کمې لوبې ګټلې دي او افغان لوبغاړو تقریبا دغه دی دوی بایللي
بل لوبه ان شاء الله هم موږ امید کوو چې موږ بل لوبه هم وګټو او کېدای شي په دغه ټورنمنټ کې دریم مقام خپل کړو.
نسبتا د نورو لوبډلو په پرتله افغان لوبډله ښه نه ده روانه؟
افغان لوکل ډیر خروان نور پر طالبانی کې هغه سره مقایسه کې سړی او وایي چې کلونه کلونه تاریخ لري او مخینه لري د کرکټ لمخې بلکې سل کلونه هم له پخوانه دوی کرکټ کې دا ټول لوبډلې یوازې افغان لوبډله تیر شوالس یا پنځلس کلونه له لوبې کوي او دغه پړاو ته رسېدلې ده.
شکایتونه موجود وه چې افغان لوبډله چې ده په افغانستان کې دننه امکانات نه لري.
په داخل کې اوس هم دغه امکانات لږ کمزوري دي، خو تیر ټریننګ کې چې موږ اخیستی ټول مو په خارج کې اخیستل، دا وارې موږ په جلال آباد کې اخیستی وو، یو ډېر ښه اکیډمي لرو په جلال آباد کې. ګرکوي کرکټ بورډ په غنده جوړه شوې نوښت باندې دي، خپل یو شخصي اکیډمي ده دستي ګلابید اکیډمي، ننګرهار اکیډمي په نوم دستي ګلابید جوړه کړې ده. خو بیا هم امکانات باندې کار روان ده، کېدای شي موږ د کابل لوبغالی د نړیوال معیار ته ور نږدې داسې ورته یو لوبغالی ځنه جوړ شي. بل دا چې څه ستونزې وي د معاشاتو د هغه په حساب هغه هم حل شوي دي، او همدارنګه چې سفر ته راوځو نو سفر کې هم کومې ورځنۍ پیسې چې دي او کافي اندازه پیسې دي، دوی ښه ګزاره پ کېږي.
د افغانستان د کرکټ د ټیم منیجر عبدالرحیم صاحب و اته بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
ناتو ځواکونو د جمعې پر ورځ ومنله چې د افغانستان په ختیځ کې شپږ تنه ملکیان په غلطۍ کې وژلي او یو شپږ نور ټپیان کړي دي. د جلال آباد ښار ختیځ لور ته د بیسودو پله سره پرون ناوخته ځان وژونکي حمله وشوه. په دې چاودنه کې یو لاروی وژل شوی او نهه تنه ملکیان ټپیان دي. نړیوال او افغان ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو هغه قومندان نیولی چې له پاکستان څخه به یې وسلوال افغانستان ته راوستل او په ایتلافي ځواکونو به یې حملې کولې. د استرالیا یو عسکر په افغانستان کې د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه الوتکه چې د جاسوسانو د سرې تبادلې په اساسي روسان لېږدول واشنګټن ته رسېدلې ده. یو فلسطیني چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د ټلیفون له لارې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د یو خپلواکه فلسطیني دولت د جوړېدو په اړه د خپل تعهد ډاډ ورکړ. شمالي کوریا وایي چمتو ده چې د شپږو اړخونو د هستوي بې وسلې کولو په خبرو کې بیرته ګډون وکړي. چین د اقتصادي ودې نور ښه ارقام خپاره کړي.
کینیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستان، پاکستان، عراق او شمیر نور عربي هیوادو سومالیا ته وسلوال تللې دي. کینیا له ایریتریا وروسته له سومالیا سره اوږد سرحد لري او د 2011 کال د سپتمبر تر پیښې نږدې درې کاله مخکې پکې تروریستي برید شوی و چې د امریکا په سفارت ترسره شو او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. په سومالیا کې د مشکوکو تورستي ډلو فعالیتونو ته د کینیا اندېښنې د لویدیځو اژانسونو په اسناد د حمید محمد په رپورټ کې.
د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له عراق، افغانستان او پاکستان څخه په یو زیات شمېر کې تجربه لرونکي وسلوال په سومالیا کې ځای پر ځای شوي او په نړیواله ټولنه کې جدي اندېښنې زیږولې دي. موزس ایم ویټانګولا چې د سومالیا حالات ویرونکي وبلل ویل چې دغه وسلوال د کینیا په شمالي ګاونډ کې ځای پر ځای شوي چې هیڅ ډول حکومت پکې نشته. ویټانګولا د پنځشنبه په ورځ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په دغه وسلوالو کې افغانان، پاکستانیان او د منځني ختیځ وګړي شامل دي. د وای استخباراتي رپورټونه ښیي چې په یو زیات شمېر کې مشترک وسلوال موجود دي.
موږ نسو کولای دوی وشمیرو، یا په ساده الفاظو دا په داسې حالات کې امکان نه لري. خو شمیر یې کافي زیات دی چې موږ او نړیوالو ټولنې اندېښمن کړي یو.
که څه هم د سومالیا د حکومت له وایان سره په دې اړه د کومې تبصرې لپاره اړیکه ټینګه نه شوه، خو پخوا چارواکو ویلو چې په سلګونو بهرني وسلوال د سومالیا د الشباب ویرېدلې ډلې په لیکو کې یو ځای شوي دي. ویټانګولا وویل چې د سومالیا نږدې ګاونډیان لکه کینیا د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخ ده. د الشباب یو شمېر غړي له القاعده سره اتحاد ته ژمن دي چې په کینیا او تنزانیا کې په 1998 میلادي کال کې د امریکا په جرمنی کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ چې په افریقا کې د دوی فعالیتونه تنظیموي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته مخکې ویلو چې ځینې ترلاسه شوي شواهد ښیي چې افغان او پاکستاني وسلوال په سومالیا کې ځای پر ځای شوي دي. خو دا له سمه روښانه نه ده چې د عراق وسلوال هم سومالیا ته ورغلي او که څنګه. ویټانګولا هم دا راز وویل چې الشباب په امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مېشت سومالیایي وګړي هم خپل لیکو ته جذب کړي دي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دی په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالات په سومالیا کې د وضع له ښه کولو سره زیاته مرسته نه کوي، سو د سمندري غلو حملې کمې او په سیمه کې ثبات ته وده ورکړي.
په دې برخه کې د امریکا بوختیا او ژمنې زموږ له توقعاتو خورا ښکته دي. امریکا چې اوس مهال په نړۍ کې د یوازنی ستر ځواک له حیثیته برخمنه ده، ترې تمه کیږي چې زموږ په څیر له محدود امکاناتو درلودونکو هیوادونو د حالاتو په اړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې د صادرولو په ګډون هیڅ نشي کولای یو څه وکړي.
د زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړی، سو د سومالیا د جنوبي ښار کسمایو بندر چې الشباب لخوا اداره کیږي وتړي، خو د ده په وینا د امریکا متحده ایالات د هغې پلي کولو ته لیواله نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي په سملاسي توګه په دې اړه له کومې تبصرې کولو ډډه وکړه، خو وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به ژر په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړي.
د اوتریش په مرکز ویانا کې پرون یو امریکایي او یو روسي الوتکه د جاسوسانو د هغې تبادلې لپاره راکوزې شوې چې له سړې جګړې وروسته د دې دواړو هیوادو ترمنځ د جاسوسانو په برخه کې تر ټولو لویه معامله بلل کیږي. د دې معاملې له مخې لس روسي جاسوسان چې په امریکا کې نیول شوي وو او څلور هغه کسان چې په روسیه کې د لویدیځو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره د اړیکو په تور بندیانو تبادله شول. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه یو راپورټ لري چې هاشم محمد وړاندې کوي.
په هغه امریکایي الوتکه کې چې له نیویارک ویانا ته راورسېده، لس روسي اجنټان چې د جاسوسۍ په یوه حلقه کې د غړیتوب په تور له امریکا څخه ایستل شوي دي سپاره وو. په دې ډله کې نه روسان او یو چې په چیلي کې زیږیدلی خو اوس امریکایي تابعیت لري شامل وو. خو معلومه نه ده چې په هغه الوتکه کې چې له مسکو را رسېدلی وه څوک وو. خو د امریکا او روسیې ترمنځ د تبادلې د معاملې له مخې په دې ډله کې باید څلور تنه هغه کسان وي چې د روسیې د ادعا له مخې د لویدیځو استخباراتي ادارو لپاره یې کار کاوه. په دې ډله کې یوې تر ټولو نامتو شخص د اټومي مسایلو څیړونکی ایګور سوتیاګین دی. امریکایی او روسی الوتکې نږدې یو نیم ساعت وروسته چې په ترس کې ظاهرا د دواړو اړخونو ترمنځ د تبادلې په اړه خبرې اترې وشوې له ویانا څخه والوتې. دا تبادله نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه کیږي چې لس تنه روسي اجنټان په امریکا کې ونیول شول. واړه لس جاسوسان د لسو کلونو یا تر هغه هم د زیات وخت لپاره په امریکا کې اوسېدلي وو او ډیرو یې مستعار نومونه لرل. دې ډلې چې په امریکا کې د بهرنیو ناثبت شویو اجنټانو په توګه د تیرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک په یوه محکمه کې حاضر شول خپله ګناه ومنله. د دې ډلې یولسم غړی وروسته له دې چې په قبرس کې په ضمانت خوشي شو تښتېدلی دی. د راپورونو له مخې دې ډلې ته په امریکا کې د قدرت د جوړښت په اړه د معلوماتو د راغونډولو په مقصد له خلکو سره د تماس نیولو دنده ورکړل شوې وه. ویل کیږي چې له دوی څخه هیڅ یوه هم د حکومت پوړیو ته نفوذ نه دی کړی او نه دي بریالي شوي چې محرم اسناد ترلاسه کړي. د دې ډلې د یوې غړې انا چامین مدافع وکیل د پنجشنبې په ورځ وویل د شوې موافقې له مخې د د مؤکله د واشنگتن له خاصې اجازې پرته هیڅ کله هم نشي کولای چې امریکا ته ولاړ شي.
Under the agreement that she signed, she can only come back to the United States.
ده هغه موافقه له مخې چې انا لاسلیک کړې ده، دا یوازې د امریکا د حکومت د رسمي اجازې په صورت کې امریکا ته سفر کولای شي. خو دا ډېره ممکنه ده چې امریکا هیڅ کله له دې سره موافقه ونه کړي. زه تاسو ته ویلای شم چې دې غوښتل په امریکا کې پاتې شي او دلته کار وکړي. د دې ډلې یوازینی غړی ویکی پلایز چې روسۍ نه ده په نیویارک کې د یوې اسپانوي ژبې ورځپاڼې لپاره کار کاوه. د نوموړي مدافع وکیل وویل چې د شوې موافقې له مخې روسیې له میرمن پلایز سره ژمنه کړې چې دې ته به د تقاعد معاش او په روسیه کې کور برابر کړي. په هغه ډله کې چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي پر سوتیاګین سربیره نور کسان شامل دي. د روسیې آر آی آی خبری آژانس د روسیې د حکومت د ویاند له قول لیکلی دي چې وایي ولسمشر دیمیتری میدویدیف د دې څلور واړو د عفو فرمان لاسلیک کړ. د سوتیاګین مدافع وکیل ویلي چې نوموړي له 2015 کال راهیسې د روسیې په شمال کې په زندان کې د وخت تیرولو له وجې په سخت رواني ناروغۍ اخته شوی دی. سوتیاګین چې د روسیې د ستراتیژیکو اټومي وسلو په اړه یو کتاب هم لیکلی، مخکې د روسیې د علومو د انسټیټیوټ د امریکا او کاناډا د څیړنو په څانګه کې کار کاوه. په امریکا کې د روسی جاسوسانو کړۍ یوازې څو ورځې وروسته له هغه ونیول شوه چې ولسمشر میدویدیف له واشنګټن څخه کتنه وکړه. د دواړو هیوادونو چارواکو خبري آژانسونو ته په غیر رسمي ویناوو کې ویلي، ماسکاو او واشنګټن په دې نظر دي چې په خپلو کې اړیکې دومره ورته مهمې دي چې نه غواړي د جاسوسانو مسئله کوم خنډ پکې رامنځته کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
روان خبرونه تر نهو بجو ده، خو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر بجو پوری دوام لري. د روان خبرونه 19 پروګرام ته مخه کوو. ازادي اوریدونکو پروګرام کې سالی محمد سالی ساسو را استولي پیغامونه راټول کړی دي. د پروګرام سره اور
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرېدو وخت او ستاسو لګنو پیغامونو سره په روانه شلو دقیقو کې ز سالیس تاسو په خدمت کې يم. سلامونه می و منی. د کابل په هنتون د اقتصاد شپې په هنزي محصلین وی لیلیه نلری. د لوړ زده کړو وزارت وی دوی د اصول لمخه دغه محصلین ته د لیلی اسانتیا نسی برابرولای. بیا پر بیل بیلو مسایل ستاسو ټلیفوني پیغامونه راخلو. د پروګرام په فایل کې د دوو محصلینو ټلیفوني پیغامونه راخلو چې وای لیلیه نه لري، کورونه په ولایتونو کې دي او دوی په کابل کې د کومې کوټې د کرایې وس هم نه لري.
زه محمد الماس د کابل پوهنځي د اقتصاد پوهنځي محصلم. فلحال زه په کابل کې اوسېږم. مونږ 10:30 بجې څلور بجې مازدیګر شروع کېږي او 8:30 بجې ختمېږي. مونږ له مشکلاتو سره مخامخ یو چې هغه لکه د لندن نه لرل دي او مونږ کورونه هم دلته نشته، مسافري کورونه هم لري دي او مونږ ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زمونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اواز رسمي چارواکو ته یا لوړپوړو چارواکو ته غوږ ورسوي او زمونږ دا مشکلات حل شي. مونږ نه هم چرته د سیمستر په سر 5000 افغانۍ ماهانه سیمستر په سر فیس اخلي. دا زمونږ مشکلات دي، اقتصادي وزن زمونږ خلنه دي. تاسو دا زمونږ مشکلات لوړپوړو چارواکو غوږ ته ورسوي او په دې معنی د لارې حل مونږ ته پیدا کړو.
کتاب منصور هم د اقتصاد شبانه د اقتصاد او کابل پانتون بسیار سازان لرو خموش نسی کاری سلکی که دا بیکار رو او وزیفی نل رو دوره دل خوانم و دیر خطر هم دا دقا که او تقاضا که او چه کدیر تک توجه که او دا مشکلات دا منگل که
دلیلی لنشتوالی مو دو دو محسلینو شکایتون و آوردل. په همدې ارتباط مې د لوړ زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش سره خبرې وکړې چې آیا رښتیا هم ځینې محصلین له لیلی څخه به برخې دي، په خاص ډول د شپې پوهنځي محصلین.
څنګه چې زموږ ټول هیوادوال پوهیږي، د لوړ زده کړو وزارت همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ګران محصلین ته د لیلی هغه تعمیرونه نوي جوړ کړي او په دغه زمينه کې تر اوسه پوری مطابق به پلان سره په ډیر زموږ پوهنتونونو کې او د لوړو زده کړو په موسساتو کې لیلی موجودې دي او په هغه ولایتونو کې چې نوي پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې نوي جوړ شوي دي، د دغې د لیلو د جوړولو په اړه هم پروګرامونه موجود دي چې تر څو وکولی شو هغه محصلین چې له نورو ولایتونو نه هلته معرفي کېږي هغې باید لیلی شي. مهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په حدود 50 زموږ محصلین په لیلیه کې او په زمن کې په خپله بدلاشه یا هغې اخلي. په دغه برخه کې د لوړو زده کړو وزارت هغه بودیجه چې یعنی عادي بودیجه موجوده ده، یعنی 80% زموږ بودیجه د لیلیه په ټولو پوهنتونونو کې او د لوړو زده کړو په موسساتو کې یعنی مصرفیږي. پاتې کېږي 20% نور هغه بودیجه یعنی چې د عادي په هکله ده، زموږ د استادانو د معاشاتو په هکله، یعنی هغې معاشات ته ورکول کېږي. بیخی بیساره خبره ده چې په دغه په منطقه کې داسې ساری نه دي چې زموږ ټول محصلین د لیلیې نه یعنی استفاده کوي او په دغه برخه کې هغوی ته زمینه برابره ده. او تاسو پوهیږي چې اوس په کابل او په نورو ولایتونو کې د لیلیې د ساختماني په مواردو باندې هم هڅې روانې دي. انشاءالله هغه محصلین چې تر اوسه پورې لیلیه شوي نه دي په راتلونکي کې به د هغوی ته زمینه برابره شي.
شکایت کوونکي کې یو هم د اقتصاد د شپې پوهنځي یو محصل دی چې وایي له څو ورځو راهیسې په کابل کې د خوب دپاره ځای نه لري ځکه چې لیلیه کې ځای نه دی ورکول سوی او په هوټلونو کې د ده وس نه رسېږي چې کومه کوټه کرایه کې. د شپې پوهنتون دپاره هم لیلیه ورکول کېږي خصوصا هغو محصلینو ته چې له نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي.
ټول هغه محصلین چې په لومړي کال کې پوهنتونونو ته او د لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي دي هغه کسان چې له خپله ولایت څخه اوسېږي هغوی د لیلیې مستحق نه دي. هغه کسان لیلیې ته معرفي کېږي هغوی له بل ولایت نه مخکې ژوند کوو او هغه دولتن سنف یې هلته خلاص کړی دی هغوی کولی شي چې لیلیې ورته ورکول شي. مسله ډېره مهمه ده چې په لومړي کال کې موږ ډېرو محصلینو ته هغوی ته بدلاشه ورکوو. په دوهم سمستر کې هغه کسان چې یعنې پنځه شپېته نمرې فیصدي یعنې نمرې موجودې اوسېږي هغوی لیلیې ته معرفي کېږي. دغه مسله په تېرو کلونو کې هم په دغه مورد باندې موضوع یعنی موجودې دی درغه ور باندې وي بل اخره دغه یعنی دغه یو مقرره ده په دغه حکله باندې په لومړي کال کې باید دغه لیلیه موږ محصلینو ته خپل محصلینو ته باید بدلاشه ورکړو. په دوهم سمستر کې باید پنځه شپېته یعنی فیصدي نمرات ولري. د شپې په حکله چې موږ اوس نیو پوهنتونونو کې او هم په لوړو زده کړو مؤسساتو کې چې د شپې پوهنځي موجود دي دي شپې د پوهنځي لپاره موږ لیلیه نه لرو هغوی یعنی حتی فیس ورکوي یعنی په هر سمستر کې هغه کسان چې یعنی هلته سمستر کې زده کړه کوي پنځه زره افغانۍ یعنی په آزاد ډول او زره افغانۍ د دولت د کارکوونکو لپاره یعنی هلته پنځور شوې ده.
د لیلیو د څارنې لپاره داسې کومه اداره شته چې هغه د لیلیو وضع وڅاري که چیرې په لیلیه کې کوم مشکل وي چې د دې مشکل په حل کې مرسته وکړي او یا محصلین که چیرې شکایت لري چې هغوی خپله مستقیما د دې ادارې سره په تماس کې شي.
د لوړو زده کړو په وزارت کې یو اداره هلته موجوده ده د اداري او مالي د معینیت تر څیړنه لاندې یعنی ټول مسایل او ټول موضوعات هلته طرحه کېږي او په ډېرو مسایلو باندې هلته خبرې کېږي. تاسو پوهېږئ چې هر پوهنتون د خپل د تشکیلاتو په هکله یعنی یو معاونیت اداري لري چې دغه معاونیت اداري کولی شي چې د لیلیو په هکله یعنی خپل فعالیت او هغه شیان چې مسؤلیت دی مخکې یوسي.
بله،
نو مهمه خبره دا ده چې موږ پیسې یا دغه بودیجه ورته چې اختصاص کېږي طبعا زموږ د لوړو زده کړو یا د پوهنتونونو مسؤولین هلته هم په خپله محصلینو سره یعنی هلته وګه په وګه باندې مثلا کار کوي. ټول مسایل د هغوی د محصلین زموږ د محصلین نمایندګان شته هلته ټول شیان د هغې په جلسو کې او په قراردادي مسایلو کې دغه محصلین شریک دي تر څو چې دغه مسله په ښه شکل باندې ترسره شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش و چې د لیلیې د نشټوالي په برخه کې د محصلینو پر ستونزو را سره خبرې کولې.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
دا ازادي اوریدونکو پروگرام په پاتې شبو کې د اوریدونکو په لسګونو ټلیفوني پیغامونه راخلو چې اکثره یې په خپل سیمه کې د خپل ستونزو په اړه پکې شکایتونه کړي. دغه پیغامونه یا په بل پسې وډل سوي او له تفسیر پرته خبرو چې چارواکي ووري او د حل په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي.
احمد حسن د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته دولت هیڅ پروژې کارونه نه دي ترسره کړي. زموږ په ساحه کې د باغ کې غربت بند دی. هغه خلکو طالبانو ته رجوع کړله چې په دې بند باندې کار مه لرئ. طالبانو خطونه ورکړل چې موږ په دې بند کار نه لرو، تاسو حکومت راولئ چې تاسو بند جوړ کړي. حکومت څو واري دې کړی د موږ بند ولې نه جوړیږي؟ په دې ښه څلوېښت پورې زیات کلي ورته پراته دي. دا بند مې د دولت څخه دا هیله ده چې دا بند مې تازر تازر جوړ کړي.
زما نوم ګل رحمان دی. د وردګو د ولایت د جلګې د ولسوالۍ د حاجي کې د کلي اوسېدونکی یم. زما د ښاغلي والي صاحب نه خلیل پدایي نه دغه غوښتنه ده چې پرنو او تو کالو چې د وردګو د بندي چاک او د جلګې رغاونې کارونه ونه کړل.
زه احمد شاه احمد زای د پاکستان د منځري څخه خبرې کوم. او موږ له خپل حکومت څخه دا غواړو چې موږ خپل وطن ته لاړ شو، په خپل وطن کې اوسېږو، موږ په خپلو ځمکو کې آبادي کړو. موږ د لوګر والي صاحب او کمانډان صاحب وایي چې ډېر کاله مخکې تاسو چېرته اوسېدې، هماغه ته لاړ شئ. موږ تر خپل وطن کې داسې ظلم زور زیاتی کېږي چې موږ په مځکو باندې میدان هوایي جوړ شو، موږ ته بېغې اجار راکوي او موږ بیا خپل حکومت هغه د بازي ته نه پرېږدي. تاسو د مځکه ډالرو خرڅه کړې، باید د دې شي پوښتنه وشي او زیاتی ونه شي.
موږ له کرزي صاحب څخه مننه ده چې باید چې موږ په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او پارسي او پښتو وردګي ټوله وشي.
د ننګرهار ولایت کچې ولسوالۍ نه خبرې کوم. رئیس جمهور افغانستان ته وایم چې ډېره تېروتنه دې وکړه، چې خپل دوه خپلي وزیران دې ګوښه کړه. دا خو داسې وزیران وو چې د نمر سترګې غوندې زموږ په حکومت کې پر کېدلو او خلک پرې راټول وو.
عبدالغفار رحماني خبر پښتونخوا نه چې مردان تاسو سره په تماس کې زما کرمي صاحب ته دا پیغام دی چې تد طالبانو سره د صلح په اراده کې رښتینی نه برشي، ځکه چې تاکه مو صلح لپاره کوم شرایط پیش وړاندې کړي دي. دا د تسلیمېدو شرایط دي، څنګه چې طالبان افغانان دي، افغانانو د فرق په تسلیمېدو نه مرګ دا بهتر او غوره دی، نه چې کومه د مونته د شرط نه چټولو.
د اجي نور الله خان د چمنه په رنگ والی دي، ما رئیس د کرجو صاحب د پیغام دي، صاحب د وو کال د درو کال بنجا نه کړل او وسته د پاکستان د ایران سره بنجان غواړي. اوسه زه د افغانستان جمهور رئیس صدا پیغام درمه چې د افغانستان ټول شو تاریخ درلودې د ډیرو ډیرو وختو سره نور نو تاریخونه خو کړل چې ټول د لاس واره کوي. یو دا د جرګې کاري په تاریخ کې په پرده کې پروت و، هغه هم دنیا ته ښکارا کې دا هم دنیا ته ناکامه کله چې هغه به جرګې کې وایي چې بهرني بنجان وایي د خپل بنجان شهیدونه افرادی په کلو کلو نه چې په ما په سوی کې د خپل بنجان ما بس نه چې سره چې هغه د رښتوتو په زور باندې رښتوتو نه غواړي ادارې په ساتي نه څه وتلای چې چرانه کینان نه شي.
نو محترم رئیس صاحب دولت ته دا پیغام دی چې دا جرګه کې خلک راغوښتي دي، که د داسې خلک راغوښتي وو محترمه چې د ولس خلک وو، هم به تا وساتي، هم به د ولس وساتي. او که هغه خلک راغلي وو چې هغوی یوه یوه کوټې جوړه کړې ده، نو اوس د بلې پیغام کې دی نو خود به تا ته سم شوري چې ته وایې هغه به کوي.
زه شرف الدین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د اوس د مسافرت شپې په ایران کې تیروم. اوس موږ له کرزي صاحب څخه دا غټه ګیله ده چې د یو امان الله غازی میډال ګوشته ورکړی دی.
مانه ز کابل نه نظر لري ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مسکو د طرفه کله کله انتقاد کیږي چې په افغانستان کې د کوپنانو د کرلو مخنیوي نه کیږي. د سند د افغانستان حکومت او د ناتو ځواکونه او د امریکا متحده ایالات کوشش کوي او کړی داسې مخنیوي وکړي او سږ کال ډېر زیات کمسوي هم دي. او بله موضوع د امریکا متحده ایالات د ټولو خلکو ته په مشخص توګه او کورنیو ته چې د وروستي طوفان له امله تاونونه ورسېدلي تسلیت وایم.
ګوره چمتلي خارګودي نه دا ټلیفونته کړی دی، د چمتلي خارګودي کې مصالح کسان ګرځي، مدیخیلي شاه زمان نومېږي، شهزت نومېږي، خلک مزاجې زاړې دوه نمرې نیسي، مجرو ته لټونه وي، ماشینې ورته کلکوي، مجر کړي وږي، بیا سید محمد پهلوان راشي هغه ورته فیصله وکړي، نیمې کړي، نیمې ده ته ویږي، نیمې هغه ته ګرځي.
مجر چې په پاکستان کې مډیر څنګه وي مننه تاسو کولی شئ چې زموږ لپاره کې کوشش وکړئ.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
مننه فزر ولی د ایجاد وسیله فلمکان ازادي حکومت د مشرین نه یو خواهش کوم چې د ترافیک او د پولیسو د دې شان نظام فلز باید خلا درشي یا زمکرن چې د خپل مکمل واغون دي. پولیسان دی په چا کې جامه کې ولاړ ټکو سره څنګه په کول سره کړی یا خالص سره کړی دا خبر سره د منطقي مطابق نه دی، نه د حکومت نه د قانون نه دی راځي. دا د خلکو باور نه کوي او هم داسې د پولیسو نه خواهش کوم کله چې مظاهره کیږي یا څوک وغواړي مظاهره وکړي نه بعد پلیس فقط را وقت داد در مزارعه چنوری ما اختلاف مختلف سر گوش دل در غزنی دنامی پا بازارگی که مزارعه و الوار بندتر و خلق و خلق امریکان و خلق و کرونا تلاشی کرده و بیاید و خد و عجل و کلچ مزارعه را علا و دیخ پلا خدی بار که ولی و مسافر و لار بند و چی کتل مزارعه و پلیس را علا و خلق و بنده یو دم دل پیر که یوردانی گوله بنده و بشتر بوری کم
بعد وقت که عصبانی شما خاصی لکی انداده که اقتصاد وضع خلاله که چه زب تیلوی که واسطه لری چوکنه لری خپل خپل دوستان لری کارگاه که چه تساملیگی که ما پروفده که شرکت که خپل دوستان شاملی اگه واسطه خلق شاملی به غرض خلق نیست داخلی فقط بابات ابهام ده پخیرانو که جمله کرده ده مسکنانو
ده خیبر پختونخوا ده مردان ده زلین سر پا تماس کیم تاسو نه چې کومه زما دا خواسته چې زما دا پیغام په بشپړه نشه توګه تاسو نشر کړئ زما د افغانستان د چارواکو نه ته دا پیغام دی چې د هغه خلکو خلاف جدي اقدام وکړي چا چې زموږ د وطنوالو د مجبورۍ نه غلطه استفاده کړې ده او د هغې د بې دینه کولو هڅه یې کړې ده عاملین او هغه مفروش خلق چا چې دغه ناوړه هدف ته غاړه ایښې ده نو دغه مرتداو ته دې شرعي سزا ورکړي
ما شکایت د افغاندېسیم د شبکې څخه دی د افغاندېسیم د شبکې د مشر څخه دای له امید لرم دا کنټرول کې مسله دا رقم ده چې زما خپله د استفکار ازادي دي زما سیم کارت یوارې 50 واید د 24 ازادي به راڅخه وګرځي د ورځې بیا چې څه کوم زه یې بل د سیم لمبر ته زنګ وروم یو شلو لس واید د هغه راڅخه وګرځي بس خدا سې غلی شي نوولی دي په دا شبکه کې د مامورینو کې غله شته هغه دغه وایدونه د خلکو څخه غلا کوي بیا چې کوم وخت موږ شکایت وکړو شکایت موږ نه اورېده کېږي بس راته وایي چې مفتن تلیفون را وکړي یا مخصن تلیفون ورو کو بیا راکوي سبا تلیفون بدا چې خان په سړي باندې وي نو زما دا غوښتنې سم د شبکې د محترم مشر څخه خدای له امید چې د خپل په شبکې باندې سر وګرځي او دا د کندهار په ولایت کې د غوایدونو د خلکو څخه غلا کیږي شو وایي دا چې زما څخه وایدونه غلا کیږي چې وځي حساب ورته وکم درځر وایي د ډیر څخه غلا کړی دی په دایو وکال کې زما څخه
مشکل دی مشکل زیات مشکل کې سړک مو خړه سړک نام ده دا ربا افغانستان انتن سټ موبایل کار نه کوي مشکل دی چې زیات مشکل دی سلابونه سلابونه ډیر اړین دي چې وړي
اول زه ما کړ باغې د دوی د پیلې امارات او تاسو ته تمام کې نو دا خیر څنګه ته مسافر په دوی کې دي زغم شته سبا کوو دی موږ د غزنی د ولایت د کرباغ د ولسوالۍ تر نن باندې باید دا مو غل ګورو مقامات ته ورسولم سلام بهترام
زما نوم شاه محمود دلارام دی ملک د کندهار د والی محترم تریالی ویسا او شاروال او محترم احمد ولی کرزی څخه غواړو چې د کندهار د ښار چاپیریال ته پام راوړی تاسو وګورئ پر کسابانو باندې څال دی د مچانو او د غلبوزو دا مچانو او غلبوزی د کوم ځای راالبوزی او دغه زموږ د کندهار وګړي ټول په بیلابیلو مریضیو اخته کړي دي زموږ په ټولو پاکستانی ډاکټرانو یوړلې ټولو چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کندهار ښار صفایي ته پام راواړي زموږ غږ در کندهار تر ټولو چارواکو پورې ورسوي ډېره مننه
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
په افغانستان کې هر خلک چې صادق خلک دي هر خلک چې کوشش چې مملکت او ملت ته خدمت وکړي وو چې ځای نشته ده مګر هغه چې اختلاف کې لاس لري رشوت کې لاس لري او صادق ندي وو چې کار شته ده او وو چې نو چوکي کار کوي
مشکلات دلرو په پیغام په کاتساره پیغام له سوال کې یو ونده مشکل ده د پولیسو څخه ده چې پولیس نه خرج ته نه هغه پیسې په دې طرفیګاره کې خپل رپورټو داخل ډیر ناراضي دي او دا کوم پولیس چې رشوت اخلي ورته متر چې خپل سر هغه ته کارو نه ځي
دا محترم رباني صاحب نو شته ویلي دي چې واخ دلته نو شته په افغانستان کې رئیس دولت چې په مرګ د زچوکي د ریمه دی د وی خو تاسو وایي سموش کې ریګا د لاس کې دی چې ریبا والا محترم نو دا هم استاد پروفیسور برهان رباني صاحب
څنګه دې جلدیته رئیس وټاکلې دا خو افغانان بیا په سرما کې دا چوکۍ سدې ولاکه دل کې د دې محترم خو دې ښه چوکۍ خوښه ده تا هم څنګه کار وکړوي دا خو مو نفس دی ولې چې دروځوي دا رب همیشه خو د چوکۍ شوکې دی زه شمسالله د پغمان دولتوالۍ د پشهید درې نه ستاسو سره په تماس کې یم زمونږ پیغام د برق مسؤلینو ته ورسوي زمونږ په ولسوالۍ کښې تقریبا یو کال کېږي چې د برق پایې ترانسفارمر هر شی نصب شوي او برق نشته باید چې زر تر زره برق راخوشي شي
ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروگرام کې برخه واخلئ، په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو یو شمیره چې ستاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 0000223 شپږ یو، او یو نړیوال شمیره 0042022211415.
په دې هیله چې افغانان هم د نړۍ د نورو پرمختللو هیوادونو غوندې هوسا او پرمختللی ژوند ولري او ستونزې ختمې سي. اوسنی پروګرام همدلته ختموو. په بل پروګرام کې ستاسو له لسګونو نورو پیغامونو سره ستاسو خدمت ته راځم. تر هغو د خدای پامان.